السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن یک شنبه د زمری یا اسد میاشتې شپږمه او د اګست میاشتې شپږمه شپاړسمه نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هر کلی کوم، تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان مرکچی پلاوی ټپی شوی غړي فوزیه کوفي وایي پر دې وسلوال برید د ښځو غږ نشي غلي کولی. د پکتیکا په برمل کې د پاکستان پر ضد د مظاهرو حال هم درکوو، او په بیلاروس کې له لانجمنو انتخاباتو وروسته د اومې ورځې لپاره هم مظاهرې دوام لري. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. طالبان وایي د افغانستان دولت د دوی د بندیانو په ځنډ خوشی کېدو د سولې بهیر زنمنوي. ارمنستان افغانستان ته د ناټو په چوکاټ کې تازه سرتیری لیږلي، او په بلاروس کې له لانجمنو ولسمشریزو ټاکنو وروسته لا هم مظاهرې روانې دي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې حکومت د سولې د خبرو پایل زندوي. د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون د اگست په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د بندیانو په خوشی کولو کې ناغېړي کوي. شاهین بیا هم پر خپل پخوانی دریس ټینګار کړی او ویلي دي چې د 400 بندیانو تر خوشی کېدو وروسته به د مذاکرو نیټه معلومه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سولې تر مشورتي لویې جرګې وروسته د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړ. غنی د جمعې په ورځ واشنگتن پوسټ ته په یو یاداشت کې لیکلي چې دا پریکړه ورته اسانه نه وه، ځکه چې په هغوی کې داسې کسان وو چې په جدي جنایاتو کې لاس درلود. حکومت تر اوسه د 400 زندانیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشی کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت افغانستان ته عسکر واستول. د ارمنستان د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه راغلي عسکر به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې برخه اخلي. په خبر پاڼه کې د عسکرو شمیر نه دی څرګند شوی. د ارمنستان پوځیان په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ په ماموریت کې فعالیت کوي. د ارمنستان ځواکونه اکثره په مزار شریف کې خدمت کوي. سره له دې چې ارمنستان د ناټو تړون غړی نه دی، خو په افغانستان کې د ناټو له پوځي ماموریت سره همکاري لري. د ناټو تړون پر ویب پاڼه لیکل شوی چې دا سازمان اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 15,000 عسکر لري چې 121 د ارمنستان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې نوی ډلای د کابل نږدې ستراتیژیک ملګری دی، او پر مهمو سیمه ییزو مسلو به هماهنګي ټینګ وساتي. غنی دا خبرې پرون د اگست په 15مه د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم ته د مبارکۍ په پیغام کې کړی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله لیکل شوی چې هند او افغانستان په دوامدار ډول د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي، او هند په افغانستان کې د ټولو پرمختګونو ملاتړ کوي. د ریپورټونو پر اساس هند په وروستیو 13 کلونو کې افغانستان کې څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې. د افغانستان د ملي شورا ودانۍ په دې هیواد کې د هند د پانګونې یو لویه بیلګه ده. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون د اگست په 15مه په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ایزه مظاهره وکړه. مظاهره چان د بلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راوتلي وو. د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مخالف سویتلانا تسیخانوفسکایا پر خپلو خلکو غږ کړی چې سبا هم خپل سوله ایز اعتراض جاري وساتي. الکساندر لوکاشینکا پرون له پوتین سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د خپل هیواد لوړ رتبه پوځي چارواکو ته وویل چې روسیا تیار ده چې هر ډول مرسته ورسره وکړي. هغه له پوتین سره د خپلو خبرو جزئیات څرګند نه کړل، خو وی ویل چې خې خبرې یې کړې دي. په بلاروس کې د جمهوری ریاست د ټاکنو پایلې د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان شوې. د ټاکنو کمیسیون وویل چې لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې، خو له هغه راهیسې خلک سوله ییزې مظاهرې کوي او وایي چې په ټاکنو کې درغلۍ شوې دي. د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر گابی اشکانزی ویلی چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د وسلو د بندیز د وخت نه تمدید په منځنی ختیځ کې بې‌ثباتی زیاتوي. امریکا په وروستیو کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې پر ایران د وسلو د بندیز وخت تمدید کړي. امریکا د جمعې په ورځ دا پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړ، خو د شورا له 15 غړو یوازې 2 موافقه رایه ورکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر په دې اړه پر ټویټر ولیکل چې د امنیت شورا په دې کې ناکامه شوه چې ایران د خپلو کارونو مسؤل وګڼي. او د امریکا او پولانډ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د اګست په 15 د دفاعي همکاریو د پراختیا موافقه وکړه. دا موافقه به امریکایي ځواکونو ته په پولانډ کې د ځای پر ځای کېدو زمینه برابره کړي. په پولانډ کې اوس مهال 4500 امریکایي پوځیان پراته دي، خو واشنگټن غواړي چې 1000 نور پوځیان هم ورواستوي. د ډونالډ ټرمپ ادارې د جولای په میاشت کې اعلان وکړ چې په جرمني کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي. واشنگټن وویل چې په جرمني کې د 2000 امریکایي پوځیانو تر نیمایي زیاته برخه به د اروپا نورو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. امریکا د ناتو غړې ده. روسیه خپل خاورې ته په نږدې هیوادونو کې د ناتو او امریکا د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 6.3 ټیټه شل. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 4.0 ټیټه درویست. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 4.0 ټیټه شپږویست. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.0 ټیټه شل. او جلال آباد اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.0 ټیټه 1.3.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان د مرکچی پلاوی ټپی شوی غړی فوزیا کوفی وایي کې ټپ ورغیږي د بین الافغانی خبرو لپاره دوه تزي.
زه چې سرنګ جوړ شوم قطر ته د خبرو لپاره زم، هر څومره چې مونږ ماته کړی مونږ اغمره تیزیږو.
د پکتیکا برمل کې ګڼ شمیر قومي مشرانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ.
پاکستان کرګړنا د اگست 14 ورځ سیدا دا خاص او خاص پښتونولې تبایل لپاره جوړ شوی
دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په بلاروس کې له لانجمنو ټاکنو وروسته د ومی ورځې لپاره هم مظاهرو دوام درلود. د خبرونه تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. د ژوند رنګونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي. و بجه او اته دقیقی دی رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړی فوزیا کوفی وایي د افغانستان دښمنان په داسې حال کې چې د بین الافغاني خبرو د پیل وخت را نږدې شوی د ښځو غږ نشي غلی کولی. پر میرمن کوفی چې د ملي شورا پخوانی غړی او د ښځو د حقونو یوه وتلې فعاله ده، وړمه ورځ وسلوال برید وشو چې په لاس ټپي شوه. هغې پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړي چې جزئیات یې د فرشتې جلالزی په راپور کې اورو.
فوزیه کوفی وای کایټپونه ورغیدل پر سوله د خبرو لپاره به قطر تولاړه سي. هغه له طالبانو سره ته مذاکرو لپاره د دولتي پلاوی غړیده. پر فوزیه کوفی د اگست په 14 د پروان او کابل پر لار د کلکان په سیمه کې ناڅرګندو کسانو راځي وکړي. هغه پرون د روختون لخونی لازادي رادیو سره په لنډه ټلیفوني مکالمه کې وویل چې په لاس لګیدلی او زخمی ډیر ژور نه دی.
زه چې سرنګ جوړ شوم قطر ته د خبرو لپاره زم، هر څومره چې مونږ ماته کړی مونږ اغمره تیزیږو او بیا راتو کیږو.
پر فوزیه کوفی د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. کوفی ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت ادارې ورته ویلي چې په هغه سیمه کې د داعش وسلوال فعال دي.
د افغانستان د خلکو دښمنان دي، پوهیږي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې یو او هغوی غواړي چې د خلکو غږ مخصوصا د ښځو غږ غلی کړي.
په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشري شهرزاد اکبر رویټرز خبري اژانس ته ویلي د هدفي حملو دا لړۍ د اندېښنې وړ ده او د سولې لپاره پر روانو هڅو منفي اغېز کولای شي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره رسمي هڅې په 2013 میلادي کال کې پیل شوې. طالبانو دروان کال په فبروري کې امریکا سره د سولې موافقه وکړه. تر دې موافقې لاندې باید د طالبانو 15,000 بندیان د حکومت له زندانونو او توقف ځایونو خوشي شي. طالبانو هم د حکومت زر جنگي اسیرانو د آزادولو ژمنه کړې ده. خو د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دوی د 400 بندیانو په خوشي کولو کې ناغېړي کوي او د سولې د خبرو پایلې ځنډولی دی. له بله پلوه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه یاداشت کې لیکلي چې د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کولو پریکړه سخته وه. اشرف غنی لیکلی په هغوی کې داسې کسانو چې د افغانانو او د نړیوالې ټولنې د وګړو د قتل په ګډون یې په جدي جنایتونو لاس پورې کړی و. اشرف غنی په دې یاداشت کې زیاته کړې چې د 400 بندیانو د خوشي کولو فرمان یې لاسلیک کړ او نور وخت دی چې طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت له پلاوي سره د سیاسي جوړجاړي لپاره د خبرو پر میز کښېني. خو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د سولې د خبرو د پیل دقیق اندلته لا هم نه ده څرګنده.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې غنو قومي مشرانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ او خبرداري ورکړ که په برمل د پاکستان بریدونه وندريږي په ولسی قوت به جواب ورکړي. لاریونوالو د اگست 14 یا د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د پښتنو بلوچو او افغانانو د وژنې د پایل تور ورځ یاد کړه. دوی وایي پاکستان په یو او بل نوم پښتانه او بلوچان وژلې دي چې دوی پټکو لا هم دغه چاره دوام لري. تفصیل یې لسمه د احسان آریا
د پاکستان پر ضد د غشوارونه د پکتیکا ولایت په لری پرته برمل ولسوالۍ کې کوم چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ده د سلګونه ځایي خلکو قومي مشرانو او ځوانانو له لورې ورکول کیږي. دوی د اګست 14 تور ورځ بولي او وایي چې له همغې ورځې تر اوسه د پښتنو او بلوڅو سره تاوتریخوالی او ظلم کیږي. د لاریون یو ګډونوال زلمی خروټی وایي
نو دغه د پاکستان کرغړنه د اګست 2014 ورځ سیدا دا خاص او خاص د مجد لیدو لپاره جوړ شوی ده. دا خاص او خاص د پښتنو د تبایل لپاره جوړ شوی ده.
پکتیکاوالو په بابړه کې د سلګونه به ګناه او به وسلې پښتنو وژنه او په دې ورستیو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پر غړو او پر پښتنو حمله لوی غمیز یاد کړي او په سختو ټکو یې غندنه وکړه. قومي مشر قدرت الله وزیر وایي
او د پښتنو ځوانان وزل شوی دی، پښتون به کور شوی دی، پښتون ځپل شوی دی، پښتون تهدید شوی دی، د مور مشران وزل شوی دی.
دوی وایي د پاکستان له بریدونو د دې غړې پښتانه هم امن نه دي او د کونړ سربیره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هم په یو شمېر سیمو توغندي راتوغولي او وایي که پاکستان خپلو د کړنو ته دوام ورکړي په ولسی قوت به ځواب ووایي. د لاریون ګډونوال محمد الله متیار وویل
پاکستان برمل باندې یا کومه بل ولسوالۍ باندې بمونه وري راکټونه وري دا موږ تاسو د منلو وړ نه ده. موږ تاسو د خپل خاور نه په خپله په کلکه دفاع وکړو.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د توغندیو درته غوولو پاړه د ولایت سیمیز چارواکي څه نه وایي. خو لاریونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې نور د پاکستان د تیریو او سرغړونو پر وړاندې چوپ نه پاتې کیږي او باید خبرګون وښيي. دا په داس حال کې د چې د اگست په 14 په ننګرهار کې هم د ولاریون پترز کې له پاکستان غوښتل شوی و چې په افغان خاوره کې خپل تحرکات ودروي. د پاکستان حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې ګواکې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا تحرکات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري په یوه اعلامیه کې وویل چې په ډیورنډ کرښه موانع نه دي جوړ شوي بلکې د پاکستان په خاوره کې دننه مشخص امنیتي اقدامات شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو او دا هم اوري چې په بلاروس کې د ومی ورځې لپاره مظاهره روان دي او لچین هم درته یو جالب مطلب لرو او هغه دا چې هلته یو کس چې چاتل ویدلی وو د ډیر خېټې یا د لوی خېټې له امله د چاپ خولې کې بند شوی وو چې وروسته اطفایې ژغورلې. دغه جالب مطلب وروسته راځي. خو اوس پام وکړئ د افغانستان په اړه لویدیځو ورځپاڼو تبصرو ته چې اسمت ساروان ورته کتنه کړې.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د حکومت له لورې د 400 لانجمنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه په یوه لیکنه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره به شای روانه اونې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري پیل شي. طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره د خپلو 400 پاتې بندیانو د خلاصون شرطي شي دی. د افغانستان حکومت ویلي چې دا کسان په لویو جرمونو لکه برمتګري او د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. خو طالبانو پرون په یو خبر پانه کې د حکومت تورونه رد کړل. ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو د موافقه پر اساس امریکا په دې شرط له افغانستان خپل پوزیان باسي چې طالبان له القاعده او نور تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کړي. خو د ورسپانې لمخې د افغانستان د سولې د پروسې منتقدان وایي چې طالبان ممکن د امریکایي پوزیانو له وتلو وروسته د جګړې له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅه وکړي. ورسپانه زیاتوي د طالبانو له لوري په محدود پیمانه د تشدد کمیدا د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړه. خو د دوحې د موافقې خلاف د ډلې بیرته حمله زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړۍ او شپږمه میاشتو کې د ملکی وګړو مرجوب له د تیر 2019 میلادي کال په پرتله یو څه کمی شوی. خو د دې دلیل دا نه و چې طالبانو بریدونه کم کړي، بلکې امریکا او نړیوالو ځواکونو عملیات کم کړي او د داعش ډلې بریدونه لږ شوي دي. بروکینګز انسټیټیوټ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي وو امریکا به د نومبر تر پایه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر تر 5000 لشکري. د بروکینګز انسټیټیوټ په تحلیل کې له نومبر وروسته پاتې ځواکونو ته په اشاره راغلي چې د افغانستان په سیاسي جبهه کې غټي پیشي ونه شي، شته چې د راتلونکو اټکلیدونکو پیشو لپاره دا پوزیشن پاتې شي. د لیکنې د لیکوال په باور د امریکا راتلونکي حکومت ممکن وګوري چې 15000 پوزیان په افغانستان کې د نورو 15 کلونو لپاره پاتې شي. وړاندې په دې لیکنه کې ولولو د 15000 پوزیانو او یو شمیر ملکيانو او قراردادیانو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه ممکن دوه یا درې اډي حمله ځان سره وساتي چې له هغه څخه هوایی او استخباراتي عملیات وکړي شي. همدارس یو شمیر پوځي سلاکاران د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پریشتي.
د خځو د حقونو ځینې فعالان او د ولسی جرګې ځینې استازي وایي د خځو عالی شورا باید واقعا د خځو د ستونزو حل ته کار وکړي. دغه شورا د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا جوړه شوې. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي دغه شورا د خځو د پیاوړتیا لپاره اغیزناک ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د خځو د عالی شورا جوړولو په اړه بیلابیل لیدلوري. د خځو د عالی شورا د جوړولو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لصادرېدو وروسته د ولسی جرګې یو شمیر خزینه غړي دغه شورا د خځو د پیاوړتیا لپاره اغیزمنه ګڼي. د دغه جرګې غړي سورای اکبری د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دغه شورا کې باید داسې خزي ځای شي چې د خځو لپاره کار وکړي.
د دې دغه د دوه لپاره یو مرجع موجوده دی. له حقوقو به یو مرجع سیده دفاع وکړي. زه دې اقدام ته خوشبینه یم او په نیک فعالی ګڼم.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د خځو د عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دغه شورا د جوړولو هدف د ښځو پیاوړتیا او د ښځو د پرمختګ او د دوی د حقونو د تامین لپاره د کورنۍ او نړیوالو ښځو ترمنځ همغږي رامنځته کول، د ژمنو پلي کېدل او د دوی د فعالیتونو ارزول دي. د ولسمشر د دغه فرمان لمخې به د شپږ ویشتو دولتي او غیر دولتي بنسټونو استازي، د ولایتونو مرستیالانې، د ښځو د حقونو مدافعانې او د مدني ټولنې استازي د دغه شورا غړي وي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د دغه شورا جوړول نمایشي ګڼي. لدی ډلې مسعوده کوهستانی وای
دغه پریکړه نه یوازې دا چې مؤثره نه ده، بلکې د موازی جوړښتونو تکرار دی. دا د ښځو چارو له وزارت سره موازی دی او دغه وزارت یې کمزوری ښودله. د دغې شورا د جوړېدو پر ځای ښه وه چې د ښځو چارو د وزارت ملاتړ سوی وای او هغوی چې د ښځو لپاره یې کار کاوه ورسره مرسته سوی وای. دغه شورا نسی کولای چې د ښځو وړتیا لوړه کړي.
مرمن کوهستانی وای که څه هم د ښځو چارو د وزارت تر څنګ د ښځو په برخه کې ګڼ بنسټونه کار کوي، خو بیا هم په کابل ولایتونو کې ښځې له کورنیو ټولنیزو فشارونو لاندې دي او د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه دی شوی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم ورځو خوست ولایت ته. د خوست په ګلان کمپ کې میشت وزیرستانی کډوال وایي ژوند دی ورځ په ورځ د امکاناتو د کموالي له کبله سخت شوی. دوی وایي په دې ځای کې نه کاروبار لري او نه یې له شپږو میاشتو راهیسې مرستې ترلاسه کړي. نجیب الله الوخیل د دغو کډوالو کمپ ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
وزیرستانی کډوال وایي اوس په ګلان کمپ کې لشته وسایلو هم پوره څارنه نه کیږي. د اوبو پایپونه او ټانکۍ څو ورځې خرابې وي او په ډېر ځنډ ترمیمیږي. د زیګور په نوم په ګلان کمپ کې د وزیرستانیو ماشومانو د یوې کلیوالې مدرسې مختمم آزادۍ راډیو ته وویل
اول چې میز روغلی د می سره مرسته کړې دي. دا کمپ یې د ګلونو کمپ د مشهور که په معنا پېژې کنه. هر شهر رسول بس روز به بل شایش روز به پل دولاتو مغا میشه برو بر بی یه شکی ما دو ده پینزه میشته بندکیری چه میدن امرسته بنده کریدو.
ده ممتاز و رشد خان پنومونو دو نور وزیرستانی کدوال هم وایی
هیسو دوی رزه چنکه خروپه پا درم ارزه با پکیوی میشته باشو نرسی هیس اغزی تا منو جور شایی دیگه گلو نکمنه میشته اخپل یاره تا خلوصه کچه میش باوزی
در تکلیب تا نام راستشتا نام نراتشتا میشته دا وکوش یاد لیار خلوصاکو یاده څه طریقه ته جوړه کړو میز دلته قبیلي ستنه ډېره رټدو.
بل لوري ته ځایي چارواکي مني چې وزیرستاني کډوالو د وروستیو میاشتو مرستې نه دي ترلاسه کړې. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل
د ډبلیو ایف پی نړیوال سازمان 2000 کال د شپږو میاشتو لپاره کومکونه په نظر کې نیولې دي چې د درې میاشتو کومکونه په خوا ورته توضیح شوي دي او د درې میاشتو باقي مانده کومکونه به دوی ته د توضیح لړۍ پیلېږي. افغانستان حکومت پالیسی واضح ده چې موږ د دوی د پاتې کېدو په اړه هم کوم ملاحظات نه لرو او که دوی غواړي چې بیرته ستانه شي هم موږ ستونزه نه لرو، کولای شي چې بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې د پاکستان پوځ لخوا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول. چله همدې کبله د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوختي. په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو یو شمیر کورنۍ خپل سیمو ته ستنې شوې.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم راځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته. په بلاروس کې زرګونه کسان پرون د اګست 15 په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ییزه مظاهره وکړه. مظاهرهچیان د بلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راوتلي وو. جزئیات یې د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په بیلاروس کې پرون هم زرګونو کسانو د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت په خاطر سوله ییزه مظاهره وکړه. دا په بیلاروس کې د پرله پسې سوله ییزو مظاهرو اوومه ورځ وه. د اپوزیسیون کاندیدی سویتلانا تیخانوسکایا پر خپلو خلکو غږ کړی چې سبا هم خپل سوله ییز اعتراض جاري وساتي. هغه په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکا په وړاندې ولاړه وه، خو د بیلاروس د ټاکنو کمیسون د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې او چې خانوسکایا ته په سلو کې تر لسو کمې رایې اچول شوې دي. سویتلانا په هغه ورځ د ټاکنو په کمیسیون کې خپل شکایت ثبت کړ او بیا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته وتښتېده. سویتلانا تیخانوسکایا ویلي چې د ټاکنو اعلان شوې پایلې نه مني او درغلي شوې ده. په منځ کې پرون ډېر خلک د هغه 14 کلن ځوان جنازې ته ورغلل چې د اګست په 10 په مظاهره کې ووژل سو. الکساندر ترایکوسکي په منځ کې د پوشکینسکایا میټرو سټېشن ته نږدې مړ شوی و. زرګونه کسانو پرون هغه ځای ته د ګلانو ګېډې وروړې وې. یو شمېر خلکو د بیلاروس سپین او سور بیرغ پورته کړی و او ژوندی د بیلاروس نارې وهلې. دا شپږم وار دی چې الکساندر لوکاشینکا په بیلاروس کې د جمهوري ریاست وې دورې ته ګټونکی بلل سوی دی. هغه پر مظاهره چانو تور پوری کړی دی چې له بهره اداره کیږي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام
وسم یو جالب راپور پچین کې یو سړی چې د څا په خوله کې بند شوی وو د اطفایي کارکونکو وژغور. خای ډیرو ته دا پښتنه پیدا شوی وی چې سړی څنګه د څا په خوله کې بند شوی وو. لیسمت څاروانه یې تفصیل اورو.
که څه هم ډیر خلک له لوی خېټي شکایت لري خو غټ خېټي د یو چینایي ژوند وژغوره. د فاکس نیوز د راپور لمخې دا چینایي څا ته ولوید خو د غټې خېټې د لرلو له کبله د څا په خوله کې بند شو او لاندې ونه لوید. د 28 کلن سړی چې نوم یې لیو شودل شوی د هیتان ولایت د فولودیان کلي اوسیدونکی دی. دی هغه مهال له پیشې سره مخامخ شو چې د څا لرګین برغولی مات شو. د اطفایې ادارې یو مامور په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیښې ویډیو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې ژغورونکي لیدل کېږي چې د څا په خوله کې بند پاتې شوی سړی راباسي. په داسې حال کې چې کلیوالو په حیرانتیا د څا په خوله کې بند شوي سړی ته کتل، د اطفایې لږ تر لږه 15 کارکونکو د هغه تر ملا پړی وتاړه او بالاخره یې روغ راوویست.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
احمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانی